کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا زاهر له خپلو نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع د پاکستان هغه پریکړه ده چې تر اوږده ځنډ وروسته یې تېره شپه د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ د خپل هوایي حریم د پرانستلو په اړه کړې ده. دا چې دا پریکړه څونه اهمیت لري په همدې خبرونه کې اوري. بلخوا د انتخاباتو د څارونکو اندېښنې به هم واوري چې د راتلونکو ولسمشر انتخاباتو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تیاریانې د قناعت وړ نه بولي. نو راپورونه هم ستا خو په سر کې فرشته جلالزی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
په افغانستان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر وایي تر انتخاباتو مخکې له وسلوالو طالبانو سره د حکومت د سولې موافقه او په انتخاباتو کې طالبانو ګډون به د جمهوري ریاست د روانو ټاکنو له شفافیت سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره وایي چې پاکستان خپل هوایي حریم له افغانستان د ټولو بهرنیو پروازونو لپاره پرانیستی دی. او د ایران قضایه قوې نن تایید کړه چې یوه ایرانی الاصله فرانسوي میرمن په هغه هیواد کې نیول شوې ده. په افغانستان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی وایي له وسوالو طالبانو سره د حکومت د سولې موافقه په انتخاباتو کې د طالبانو ګډون به د جمهوري ریاست د روانو ټاکنو له شفافیت سره مرسته وکړي. نورستانی وویل اوس امنیت د روانو انتخاباتو لپاره یو اساسي مشکل دی. هوا علم نورستانی نن ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویل چې د جمهوري ریاست ټاکنې به له ټولو ستونزو سره په ټاکلي وخت وشي.
افغانستان د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون وسلوال کمیسیون نه ده. حکومت د قانون له مخې یو کلافیت لري چې زمونږ د ټاکنو امنیت تامین کړي.
نورستانی له وسوالو طالبانو سره د حکومت د سولې د هڅو د حکومت د سولې د موافقې او په انتخاباتو کې د وسوالو طالبانو د ګډون د امکان په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغوی هم افغانان دي او افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې تایید کړ چې پاکستان خپل هوایي حریم له افغانستان د ټولو بهرنیو پروازونو لپاره پرانیستې ده. د دې ادارې ویان قاسم رحیمی نن ازادي راډیو ته ویل لکه له رئیس چې پاکستان خپل فضا د افغانستان پروازونو ته تړلې وه، د افغانستان حکومت ته $22 میلیون تاوان رسیدلی دی. د پاکستان حکومت د فبروري په میاشت کې خپل هوایي قلمرو له هند سره د نږدې پوځي کړکیچ د پیښېدو له ویرې بند کړ. پاکستان تر هغه وروسته خپل هوایي حریم د ډیرو نړیوالو پروازونو لپاره پرانیستی و، خو له افغانستانه هین پر لور پروازونو ته ممانعت و. د پاکستان د هوایي چلند ادارې پرون په یو یاداشت کې اعلان وکړ چې هوایي حریم یې ټولو ملکی پروازونو ته پرانیستی دی. د بدخشان د واخان ولسوالۍ ولسوال معروف خیرخوا د ویښځې د جنسي تورونې په تور موقتاً له کاره لرې سوی دی. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند سید شاه سقیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د واخان پر ولسوال تور لګېدلې چې و بهرنۍ ښځه چې د سیاحت لپاره واخان ته ورغلی وه ځورولې ده او جنسي زور زیاتی ورسره کړی.
تر هغه وخته پورې چې د پلاوي څېړنې پای ته رسیږي د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د بدخشان د ولسوال عبدالمعروف خیرخوا دنده ځنډولې ده او یو بل سرپرست کس دا مهال د ولسوالۍ چارې پر مخ وړي.
سقیم وویل چې تحقیق کیږي او کچیر ثابته سي چې معروف خیرخوا په حقیقت کې یو شدد ځورول ده او له هغې سره جنسي زور زیاتی کړی نو د ولسوال دندې به لریسی. د آذربایجان د اقتصاد وزارت مرستیال صاحب محمدوف ویلی چې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان او آذربایجان ترمنځ تجارت 80% وده کړې ده. محمدوف دا وینا نن د آذربایجان خبری رسنیو ته کړې ده. هغه ویلی چې د سشکال د جنوري او مې میاشتو ترمنځ وخت کې دا رقم 45% نور هم زیات شوی دی. محمدوف ویلی چې د لاجوارد ډالر د آذربایجان او افغانستان تجارت ته ډیره مهمه ده. هغه ویلی چې اوس مهال یولس افغاني شرکتونه په آذربایجان کې کار کوي. د ایران قضایه قوه نن تایید کړ چې ایرانی ولسم فرانسوي فریبا عدلخوا نیول شوې ده. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا ماکرون پرون ویل چې دا مسله له تهران سره مطرح کړي او د فریبا عدلخوا د نیول کېدو په اړه توضیحات غوښتي دي. فریبا عدلخوا په پاریس کې د سیاسي مطالعاتو د انسټیټیوټ د کوونکو او تحقیق کاوه. داسې ګڼل کېږي چې هغه د ایران د اسلامي انقلاب پاسدارانو د جاسوسۍ په شک نیولې ده. د ایران د قضایه قوه ویاند غلام حسین اسماعیلی نن رسنیو ته وویل چې فریبا عدلخوا په وروستیو کې نیول سوې خو د مسلې حالت تاسو د چې د نورو معلوماتو ورکول مناسب نه ګڼي. د ملګرو ملتونو سازمان د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف په امریکا کې د سفر د محدودیت د لګیدو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د جواد ظریف د جولای په 14مه د ملګرو ملتونو سازمان په یوه جلسه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ورسید. هغه به سبا د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو چارو د شورا په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون وویل چې محمد جواد ظریف ته یوازې دومره اجازه ورکړل شوې چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ودانۍ په ملګرو ملتونو کې د ایران د ماموریت تر ځایه په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر تر کوره او د جان اف کینیدی تر هوایي ډګره تګ راتګ وکړي. د ملګرو ملتونو ویاند فرحان حق پرون ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د ایران او امریکا له ماموریتونو سره په تماس کې دي او خپل اندېښنې کوربه هیواد ته څرګنده کړې ده. او د امریکا د متحدو ایالاتو پر جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د انتقادونو د زیاتېدو په حال کې دي چې د امریکا د کانګرس د څلورو غړو په اړه یې له توکمیز تبعیزه ډکې خبرې کړې دي. ډونالد ټرمپ پرون د کانګرس د څلورو دیموکراتو غړو د څرګندونو په اړه په غبرګون کې په سپینه ماڼۍ کې یوې غونډې ته وویل چې هغوی یوازې شکایت کوي او که دلته نه دي خوشحاله له دې ځایه دي ولاړې سي. ولسمشر ټرمپ دا خبرې له نیویارکه د کانګرس د غړي الکساندریا اوکازیو کورتیز، د میشیګن ایالت د وکیل رشیده طالب، د مینیسوټا ایالت د وکیل الهان عمر او د ماساچوست د وکیل ایانا پرسلی په اړه کړې دي. د امریکا په کانګرس کې د څلورو دیموکراتانو له خپل حزب غوښتنه کړې ده چې د ډونالد ټرمپ د استیضا پروسه پیل کړي.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. پاکستان تیر شپه خپل هوایي حریم د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ پرانست. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې ویان محمد قاسم رحیمی،
افغانستان میتونه پروازش به هند از مسیری که قبلا صورت میگیرید به دهلی و بمبئی تنظیم کنه و از مسیر شرقی استفاده کنه.
د افغانستان سرون کې بنسټونه د راتلونکو ولسمشري زور ټاکنو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تیاریانې د قناعت وړ نه بولي. بلخوا د ولسي جرګې د کورنیو ستونزو په اړه به هم واورو چې له امله یې د دې جرګې یوه تقنیني روبه ضایع شوې ده. د دغې جرګې یو غړی وایي
په دې کې باید موږ دلته سل زیات تقنیني مسودې منتظرې پرتې دي. د مخالفینو پر وړاندې شدیده تعرضي جګړه هم روانه ده. نو په داسې مواردو کې موږ باید دغه مواردو ته پام کړی وای.
د هغو نوي ځوانانو اندېښنې به هم واورئ چې په روزنتون کې لوی شوي دي او خپل برخلیک ته په تمه دي.
موږ اری پلا به مژړله په خپل مور پسې چې مور ته به مو زنګ وویل چې راسه موږ بوزه. مور به مو ویل چې زما سره پیسې نهشته، زه به نامې تاسو سره کم کور ته راوړمه.
د نور راپورونو تر څنګ په امریکا کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر پر سفر محدودیتونه هم واورئ. او په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او بل تفریحي پروګرام د ګوډې اچار دی. ورځو د سر موضوع ته. د افغانستان د هوایی چلن اداره وایي پاکستان له اوږده ځنډ وروسته تېر شپه خپل هوایی حریم د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ پرانسته. د دې ادارې ویان قاسم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د هوایی حریم د بندېدو له امله افغانستان 28 میلیون ډالر اقتصادي زیان کړی دی. د پاکستان خپل هوایی حریم نږدې 5 میاشتې وړاندې له هند سره تر کړکۍ چې رامنځته کېدو وروسته د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ وتاړه. اکرام الله اکرام جزئیات راکوي.
د افغانستان د هوایي چلن ملکی اداره هیله لري چې د ملکی پروازونو په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم په پرانیستو سره به افغانستان ته په هرو 24 ساعتونو کې په اوسط ډول 1,15,000 ډالر اقتصادي ګټه ورسیږي. د دې ادارې ویان قاسم رحیمی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له 15 میاشتنی ځنډ وروسته به د کابل ډیلی او کابل ممبئی پروازونه د پخوا په شان په عادي ډول د هیواد د ختیځ هوایي دهلیز له لارې ترسره کیږي.
د
وای پاکستان تیر شپه د نوتم په خپرېدو سره د ټولو بهرنیو هوایي پروازونو په مخ خپل هوایي حریم پرانست. اوس افغانستان کولای شي هندوستان په ځانګړي ډول ډیلی او ممبئی ته د ختیځ هوایي دهلیز له لارې پروازونه تنظیم کړي او موږ هیله لرو چې دا محدودیت په بشپړ ډول ختم شوی وي او موږ له دغه لارې په دوامدار ډول ګټه واخلو.
از این مسیر به صورت دائمی استفاده کنیم.
پاکستان نږدې 15 میاشتې وړاندې له هندوستان سره تر یوې شخړې وروسته خپل هوایي حریم د ټولو بهرنیو ملکي او پوځي پروازونو پر مخ بند کړ. افغانستان چې د همدغه هوایي حریم له لارې هندوستان ته پروازونه کول، له تړل کېدو سره یې د افغانستان پر فضا هم بهرني پروازونه بند شول، چې له امله یې د هیواد ګڼ مالي زیانونه ولیدل. د هوایي چلند د ادارې د معلوماتو له مخې دغه هوایي حریم د بندېدو له امله افغانستان نږدې 28 میلیونه ډالره اقتصادي زیان لیدلی دی. د دې ادارې وایي ښاغلي رحیمي هیله وښوده چې د دې حریم په پرانیستو سره به یو وار بیا د سیمې او د منځنۍ اسیا هیوادونه د هوایي پروازونو په هدف د افغانستان له هوایي حریمه ګټه واخلي. دی وایي چې په اوسط ډول د افغانستان له هوایي حریمه په هرو 24 ساعتونو کې له 250 نیولې تر 300 عبوري پروازونه ترسره کیږي، چې د هر پرواز په سر افغانستان ته تر $200 ټیکس ورکول کیږي. د دې لارې له تړل کېدو وروسته که څه هم افغان هوایي شرکتونو د پاکستان پر ځای د ایران د فضا له لارې هند ته پروازونه کول، خو نسبت پاکستان ته د زیاتې فاصلې او وخت له امله یې د ټکټونو په بیو کې هم لوړوالی راغی. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د پاکستان د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې سره به د افغانستان صادرات د هوایي دهلیزونو له لارې ژر او په کم لګښت هندوستان هیواد ته ورسیږي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤل جواد دبیر ازادي راډیو ته وویل د وای د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت دغه لارې د پرانیستو هرکلی کوي. لنیک مرغه د 15 ورځنی ځنډ وروسته د هوایي حریم یو وار بیا د پروازونو پر مخ خلاص کړی شو، او په دې سره د افغانستان صادراتي توکي په کم لګښت او کم وخت کې ټاکل شوو ځایونو په ځانګړي ډول هندوستان ته، چې د افغانستان د صادراتو د پلور لوی مارکیټ دی، رسیږي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان پو سیف الدین سیهون وای افغان حکومت باید په راتلونکي کې د دغه ډول ستونزو د مخنیوي په هدف له یاد هیواد سره د ډیپلوماتیکي چینلو څخه په استفادې خبرې وکړي، تر څو د دغه ډول ستونزو د پیښېدو په صورت کې افغانستان ته اقتصادي زیان ونه رسیږي.
دوستانو واوریدل چې پاکستان پریکړه کړې ده چې له اوږده ځنډ وروسته به د ټولو بهرنیو پروازونو پر وړاندې د دوی هوایي حریم پرانیستی وي. په همدې اړه دا چې افغانستان په دغو 15 میاشتو کې چې د هوایي حریم تړلی و څونه زیان کړی دی او اوس به دا پریکړه د افغانستان څونه په ګټه وي؟ زموږ همکار اکرام الله اکرام له د اقتصادي چارو له کارپوه آصف بکتاش سره په دې اړه مرکه کړې.
دوای حریم د لارو خلاصېدل د افغانانو په مخ هغه ګټه داده چې دوی مجبوره وه د هغه اول حریم د انسپورت په صورت کې یو اوږده لاره تی کېږي ته بیا به له دوبۍ نه تلله هندوستان ته یا نورو ملکونو ته په مستقیم توکتهوالې هندوستان ته پروازه پیده کولی شي. هغه دوای حریم په بندېدلو سره دلته د ټکټونو قیمت لوړ شوی و افغانانو دپاره ډېر قیمت تمامېده، خو دې لارې خلاصېدل وسته یو څه ارزان استي په دا معنا سره چې بېرته به قبلي حالت ته راځي، چې هم د افغانانو په ګټه ده او په عین حال کې د پاکستان په ګټه هم.
بکتاش صاحب، د دغه ډول پروازونو د دغه ډول هوایي حریمونو بندول د نورو هیوادونو د ملکي پروازونو پر مخ باندې د دغه برخې په نړیوالو قوانینو کې په دې اړه څه موجود دي؟ یعنی یو ملک حق لري چې په دغه سي ځانګړو شرایطو کې د یو ملک یا د ټولو هوایي پروازونو پر مخ باندې د خپل هوایي حریم وتړي؟
ټول سوی ده د افغانستان په برابر کې دغه راز چلند لرلی، دغه راز برخورد درلی. په دا معنا سره چې کله که به د کراچۍ بند در زموږ په مخ باز ده، کله به دلته چې د میوو تولید زموږ زیات شي او هغه د پاکستان تاریخ ته لاړ شي، هندوستان ته یا عربي دولتونو ته، دوی عین چلند لاره په نتیجه کې به زموږ ټولې میوې خصوص دا د پاکستان هغه سیاست و د افغانانو په وړاندې د افغانستان په یوه اقتصادي معاصره کې ښکېږي. په داسې حال کې چې اوس اوس کې افغانستان خوشبختانه در اقتصادی معاصره نواتلای منگه دی چبار دلار نه نور عربی دولتون سره در ترکمنستان دلار نه آذربایجان آسه در ترکیه و اروپا سره وصل دو در تاجکستان دلار لچین سره در اقتصادی معاصره نمانگ وطل بود. خود اغا هوایی حریم از منگ خمخوان در تاول اغا پدر شاید که صورت نیستی سه تشپید پاکستان در توریستان پزال بدل سوید اساسا پدر ووس ووس ده ویل استمستان د پاکستان دولت او هم په کل که د تورستان اصلی زاله
پاکستان تاسو د تازه میوه یادونه وکړه. اوسم په افغانستان کې د تازه میوه د تولید موسم دی او د هوایي حریم هم پرانستل شو او افغانستان له هندوستان سره سو هوایي دلیزونه لري. دغه پریکړه څومره افغان بزګرانو ته په اقتصادي لحاظ باندې ګټوره ده؟
خیر ده، اول طریقه ده دیر قیمت سمانی دی دولت مجبوره ده یا مقدار سبسایدی و منی او پر نتیجه که تمام شد ده دقیقه میوی سغل تا در پاکستان ده هندوستان تزی یا نور ملکون تزی آقوی خمس یا چه محصول پده بانده ولگوی پر نتیجه که از منگه میوه از منگه زراکی تا وزدات نور ملکون تلارسی.
ستاسو لپیغامونو نه
زه ندا محمد یم د لار چخلسوی دا وای دا ډیر شپ کارسوی دی او مشکوال استبلار سو راسو مثلا یو مریض لور یا غلو روبلار سو راس سنتیا برابرې مشته دا په دې خاطر وخت ډیر زیانونه ورسه د روس چې کله چې د لار خلاصوی دا غسوی دا نو اوس اسودای ورسره موږ کولای شو چې بلار سو راس ډیر خلک سره خوشبینی دی او موږ هم ورسره خوشاله.
السلام علیکم، سردار محمد یم د نیمروز ولایت اوسیدونکی. دا کوم لار چې پسند شوې ده هوایي لاره د پاکستان سره دا موږ ته ډېره په نفع ده. مخکې موږ مشکلاتونه ډېر وو، مدزان مشکلات مې وو چې مثلا د ایران د لارې یا د بل لارې به هندوستان تکله دې کې زموږ اقتصادي وزن سره ډېر مثلا دغې درلودلې هم اوس ډېر ښه شوې ده. دا لاره چې پسند شوې ده ایران او افغانستان او ایران پاکستان لاره دا ټول ملت پګټ کې دا ډېر خلک ورته خوشبین وو، خصوصا موږ دغه افغانستان غم سفلې ملت ډېر ورته خوشبین دې لارې ته.
زه محمد نسیم یم د نیمروز ولایت څخه. کوم لاره چې خلاص شوې ده دا نه یوازې چې د خلکو په نفع کې ده، بلکې د دولتو په ګټه کې ده. هیله لرو چې کوم روابط چې دغه سوي دي تر دغه هم لاړ شه شي او پاکستان نه باید چې نور داسې کارونه وکړي.
ډېر ښه شوی ده، خو موږ لپاره اقتصادي ګټه هم ده، عوامو مشکلات هم ورباندې حل کېږي. نو دې سره افغانستان ته ډېر تاوان رسېدلی وو، اوس چې دی اوس دا تاوان افغانستان چې دی محفوظ شو. نو دې کې پیدا ډېرې دي عابد باندې ماستر کوي بدبینی او زړه کې کینې مینې چې دی ختمېږي.
د یو شمېر افغانانو نظرونه مو اوریدل چې د پاکستان لخوا د هوایي حریم د پرانستلو په اړه خپل نظرونه څرګند کړه. اوس به ورسو د افغانستان اړوند د انتخاباتو موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو څارونکي بنسټونه د راتلونکو انتخاباتو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تیار یعنی د قناعت وړ نه بولي. دا چې دلیل یې څه دی د خان محمد سین په راپور کې به وورو.
انتخاباتو ته د ورځو له کمیدو سره د څارونکو بنسټونو انتقادونه زیات شوي دي. د انتخاباتو سارونکو بنسټونو د سه شنبه په ورځ په یوې ګډه خبري ناسته کې وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د انتخاباتو د شفافیت د نوم ثبتولو د پاڼو د اصلي او جعلي تذکیرو د بیلولو او د رای ورکوونکو د بشپړ نوملړ د تیارولو لپاره هیڅ میکانیزم نشته. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ فیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانیدلی چې د رای ورکوونکو واقعي فهرست جوړ او د اصلي جالی پانو پا بیلولو لاس پوری کلی.
خیلی هم سطحی برخورد کردن با رفتن به طرف انتخابات ریاست.
دیوی لدغه بهیر سره برسیرن چلند وکر. دا چه مونگ ده نمانولو وال انتخاباتو تا آماده نیو او کوم ارزوانمو چکره سو عمده دلیلو ندی. در رای ورکون که لس ده جور او اصلی او جالی پانی ده بیلشی. سوک چه نشتا و نمونشتا حقا تا خیالی رای ورکون که ویلشو. ولسمشریز و انتخاباتو ته شاوخوا یوونی میاشت پاتې ده او د بایومتریک سیستم د کارولو نه څرګندواله بل انتقاد ده چې د انتخاباتو څارونکي بنسټونه مطرح کوي. دوی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه سیستم د کارولو لپاره کړنلاره نه ده ځانګړې کړې. د انتخاباتو په اړه اندېښنې یوازې پر کمیسیون په انتقادونو نه خلاصه کیږي، بلکې د شفافو انتخاباتو بنسټ دا هم وایي چې دا ځل نړیواله ټولنه هم د افغانستان له ولسمشریزو انتخاباتو سره مرستو کولو ته لیوالتیا نه ښیي او که روان وضعیت دوام وکړي بحران به رامنځته شي. د انتخاباتو سهمیه بندي د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو بل اندېښنه ده چې د انتخاباتو سارونکو په دغه ناسته کې په دې اړه خبرې وکړي او ویې ویل که داسې وینو دیموکراسي او د خلکو رای به تمثیل نه شي. له دې سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه اندېښنې بې ځایه ګڼي او وایي چې د رای ورکوونکو د اصلي او جعلي پاڼو د بیلولو کار روان دی او کمیسیون به تر راتلونکو دوو ورځو پورې د رای ورکوونکو بشپړ نوملړ اعلان کړي. د دغه کمیسیون د ویاندوی دفتر سرپرست زبیح الله سادات وایي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو د تقویم پر اساس ګام پر ګام پر مخ ځي. تر دې دمه پورې د تقویم هیڅ کوم مورد نه دی نقص شوی. زموږ غوښتنه د ټولو نظر بنسټونو څخه دغه ده چې د دوی لیدلوری باید تخنیکي واوسیږي نه سیاسي، او دوی باید د دغې پروسې سره همکار واوسیږي.
دغه کمیسیون د انتخاباتو سارونکي په نه همکاری تورنوي وایي چې د دغه تورونو پر ځای باید له کمیسیون سره ګام په ګام مرسته وشي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
زموږ خلاص ازادي راډیو اوري. اوس به ورسو د افغانستان پارلمان ته. د ولسي جرګې د کورنیو ستونزو له امله د دغې جرګې یو تقنیني روبه ضایع سوه. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې لا هم د ولسي جرګې د کمیسیونونو ریاستونه پیر او پلورل کیږي. ناجیه صفایي راپور کوي.
په داسې حال کې چې لسلو زیات تقنینی سندونه د ولسی جرګې د تصویب لپاره د جرګې په میز پراته دي، د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د ولسی جرګې د اداري پلاوي له ټاکل کېدو وروسته دا مهال د کمیسیونونو په ریاستونو لانجه روانه ده. د دغه وکیلانو له ډلې رمضان بشر دوست د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال کمیسیونونه د یو شمېر کسانو په انحصار کې دي او تر ډېره وکیلان هغو کمیسیونونو ته نوملیکنه کوي چې جیبونه یې پکې ډکېږي.
تقریبا تمام کمیسیونونه مهمه په ګیروګون
تقریبا ټول کمیسیونونه انحصار شوي او داسې کمیسیون نشته چې هیڅ وکیل ورته نوملیکنه نه ده کړې، ځکه هلته نه جیب ډکېږي او نه هم ښه څوکۍ لري. تاسو فکر وکړئ د ولسي جرګې په تقنیني کمیسیون کې هیڅ چا هم نوملیکنه نه ده کړې.
کمال صفای وایي د ولسی جرګې د کورنۍ ستونزو له امله د دغې جرګې یو تقنینی ربع ضایع شوه.
په ولسی جرګه کې دنه زموږ داخلي ستونزو له کبله د ولس یو تقنینی ربع د لاسه ورکړه. په دې کې باید موږ دلته سل زیات تقنینی مسودې منتظرې پرتې دي. د مخالفینو پر وړاندې شدیده تاروزي جګړه هم روانه ده. نو په داسې مواردو کې موږ باید دغه مواردو ته پام کړی وای.
دا په داسې حال کې ده چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د ولسی جرګې غړي د اوړي په رخصتۍ ولاړ شي. د ولسی جرګې غړي نعمت الله کریاب بیا د ولسی جرګې د ټاکنو بهیر له ستونزو ډک ګڼي او د دغه سیستم په جوړېدو ټینګار کوي.
زمونږ هڅه به دا وي چې دا سیستم ډېر ساده کړو او دغومره ډېر وخت ضایع نه شي. د دې تاوان دا ده چې هغه خلک چې معاملې ته راغلي هغه غواړي چې دا پروسه بیا بیا اوږده کړي او د دوی منفعت پکې وشي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ثور د میاشتې په شپږمه نیټه د ملي شورا ولسمه دوره پرانیسته. له یادې نیټې وروسته د ولسي جرګې د اداري پلاوي په ځانګړي ډول د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات وشول چې تر ټولو لانجمن او آن تر فزیکي شخړو هم ورسېدل. اوس دا دی له تیرو دوه اونۍ وروسته د کمیسیونونو لپاره انتخابات روان دي چې لا هم نه دي بشپړ شوي. خو د ولسي جرګې نایب منشي عرفان الله عرفان وایي د کمیسیونونو 90% ستونزې هواري شوې دي.
نږدې 90% ستونزې هوارې سوي دي. د 12 کمیسیونونو رئیسان او اداري پلاوي ټاکل سوي او هیله من یو چې ولسی جرګه ډېر ژر خپل عادي حالات ته وګرځي.
د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وویل د ولسی جرګې د هرې ورځې د ضایع کېدو زیان ولس ته رسېږي او د ولس باور په پارلمان له منځه تللی. ښاغلی رنجبر وایي که چیرې پارلمان خپلې ستونزې حل نه کړي د ولس له توند غبرګون سره به مخ شي.
زموږ خلاص د رادیو اوري ورزو د افغانستان یو روزنتون ته په د افغانستان به شمې روزنتونونو کې اتلس کلنۍ ته نږدې ځوانان د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. د هغه ځوانان دي چې سرپرستان نه لري او تر اتلس کلنۍ وروسته د ساتلو مسؤلیت روزنتونونو نه مني. د ازادي رادیو خبریالې فیروزه عزیزي په دې راپور کې په روزنتونونو کې د بې سرپرست ځوانانو کې سره اخیستې په ګډه بایوارو.
کورس راغلو یک مسجد تر راغلو مسجد کې راغلو هلته هم نجوري کار وکړو اول مکتب ته نه تلم هلته سره کې مکتب
صفی الله د خپل ژوند ډیر کلونه د کابل په واسل آباد روزنتون کې تیر کړی دی. دای په تنکی ماشومتوب کې د بې وزلۍ له امله د روزنتون ته راغلی و. دلته یې ښه روزنه وشوه، تعلیم یې وکړ او دا دینن په هم د روزنتون کې روزونکی دی.
اول مکتب نه تلم مال داسې سره کې مکتب نه تلم دلته راغلو هم درس مې ویلې هم کار مې وکړ مکتب مې خوشې کړی و مکتب بیا دلته راغلم مکتب مې شروع کړ درس کار مې وکړ بیا زه دلته استاد شوم استاد په غره راغلم استاد شوم بیا دلته شاګردانو ته درس ورکوم.
د صفی الله په شان داسې نور ځوانان هم شته چې په خپلو هڅو او د روزنتون په مرسته یې د خپل ژوند برخلیک ټاکلی دی. خوشتا په دغه روزنتونونو کې داسې کسان هم چې د خپل راتلونکي او بې سرپرستۍ په اړه اندېښنه لري. په دوی کې ډېر شمېر یې نجونې دي.
اول خود چې هر څوک اول راسي جاړي او جغت کوي په خپل کورنۍ پسې خو موږ زما ورور خو بیخي کښنه خو ده
ګاڼه او تر دې مشره خور یې په شپږ کلنۍ کې د کابل علاءالدین روزنتون ته راوستل شوی وي ځکه پلار یې مړ او بل سرپرست یې نه درلود. څوارلس کلنه ګڼه اړه ده چې د اصولو له مخې په اتلس کلنۍ کې روزنتون پرېږدي. دا د خپل برخلیک په اړه اندېښمنه ده.
برنو موږ هرې پلا به مو ژړله په خپل مور پسې چې مور ته به مو زنګ وویل چې راسه موږ بوزه. مور به مې وویل چې زما سره پیسې نهشته زه به مې تاسو سره کم کور ته راوړم.
ګڼه د دې روزنتون یوازینۍ نجلۍ نه ده چې د خپل تګ په اړه اندېښنه لري بلکې د دې په شان ډېرې نورې نجونې هم ورته اندېښنې لري.
نمیخواستن بر از اونا میگفتن که یتیم هست اینجا یتیم خانه نیست که تو نگاهش.
نرگس شپاړس کاله عمر لري. دا اله وړه وه چې مور یې مړه شوه او پلار یې پرېښوده.
ما خانوس 15 ساله هستم و اوخت تصمیم هم ندارم نیفهم داینده چی کنم. خودم هم تشویش میکنم بزن که ما هیچ کس ندارم و اگه از اینجا فارغ شم کجا برم.
د افغانستان د روزنتونونو مشر فیضان احمد کاکړ وایي سره له دې چې کال بل ته روزنتونونو ته د بې سرپرسته ماشومانو مراجعه زیاتیږي خو د روزنې او پالنې لپاره یې کافي امکانات په واک کې نشته.
په افغانستان کې تعداد یتیمو بې سرپرستو او بې وزلو ماشومانو تعداد ډېر زیات دی. که تنها موږ د یتیمو ماشومانو احصایې ته وګورو 1.6 میلیونه هغه ماشومان دي چې یا خپل پلار او مور یې د لاسه ورکړی دی یا یې تنها یو د لاسه ورکړی دی او دغه ټول ماشومان یعنی تنها په پرورشګاه کې دوی هغه بودوباش دا ممکن هم نه دی او دولت هم په دغه موجوده وضعیت کې فکر نه کوم که دغه دومره امکانات هم ولري چې دغه ټول د یو پوخ لاندې راولي.
د دغې ادارې په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې 18 دولتي او خصوصي روزنتونونه موجود دي چې 10,000 ماشومان پکې ساتل کیږي چې 2,000 زیات نجونې او پاتې نور هلکان دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به نړیوال موضوع ته ورسو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امریکا ته په سفر تللی خو د امریکا حکومت د جواد ظریف پر تګ راتګ باندې محدودیت لګولی دی. د دې موضوع تفصیل سما سرون سره څېړو چې همداسره سره په سټوډیو کې د سرون صاحب خبرونې ته شرح غلی. په لومړي سر کې دا راته وایست چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر څومره یا څه ډول محدودیت لګول سوی دی؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل د ایران د بهرنیو چارو وزیر امریکا ته تللی دی. روانه اونۍ امریکا ته لاړ چې د ملګرو ملتو په یوه غونډه کې ګډون وکړي. ظریف د یکشنبې په ورځ نیویارک ته ورسېد او ټاکل شوی دی چې سبا چهارشنبه د ملګرو ملتو د اقتصادي او اجتماعي شورا په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا او ایران ترمنځ په اړیکو کې د کړکیچ په اوج کې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو امریکا ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر اجازه ورکړې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه مامور وویل ظریف اجازه لري چې یوازې د ملګرو ملتو په ملګرو ملتو کې د ایران د ډیپلوماتیک ماموریت د ایران د سفیر د کور او د نیویارک د جان اف کینیډي هوایي ډګر ترمنځ تګ راتګ وکړي. د دغو ځایونو پرته د اجازه نه لري چې نورو سیمو ته لاړ شي.
بله، آیا دغه امریکایي مامور د دې پرېکړې د علت په اړه څه ویلي دي؟ ځکه په خپله دته اجازه ورکړل سو چې امریکا ته ولاړ سي، بیا ورته د نن محدودیت د دې علت څه دی؟
دغه امریکایي مقام د ایران د بهرنیو چارو وزیر تورن کړی چې د امریکا له ازادیو د ناوړه تبلیغاتو لپاره کار اخلي او ظریف د هغې اوتوکراسی یا استبدادی رژیم لاور سپیکر دی په وینا چې د بیان ازادي مخه نیسي. خو له دې بندیز سره سره د امریکا د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون دوشنبه له بی بی سی او سی بی سی نیوز سره په نیویارک کې د ایران د سفیر په کور کې مرکه وکړي، یعنی سره لدی چې دا بندیز پیل کېدل یو دوی دا تور پیل کوي چې د امریکا له آزادې فضا څخه په استفادې د ایران لپاره ناوړه تبلیغات کوي، اما د ایران د بهرنیو چارو وزیر مرکه وکړي.
ملګرو ملتونو څنګه د دې موضوع په اړه عکس العمل ښودلی؟
ملګرو ملتو په دې خاطر اندېښنه ښکاره کړې چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په لړ کې په ښاغلي جواز ظریف باندې یو لړ بندیزونه لګول شوي دي. د ملګرو ملتو ویندوی فرحان حق پرون خبر اعلان وکړ چې دارالانشا، یعنی د ملګرو ملتو دارالانشا په ملګرو ملتو کې د ایران او د امریکا له ماموریتونو سره په تماس کې ده.
تاسې ازادي راډیو اوري دوستانو، زموږ خبرونه له همدې عمل لري، خو اوس ورسېدلو د خبرونو نیمایي برخه ته په کابل کې 4:30 دقیقې دي. یو ځل بیا له فرشته اجازه څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د بدخشان د واخان ولسوالۍ ولسوال معروف خیرخوا د ویښزې د جنسي ځورونې په تور موقتا له کاره لرې سوی دی. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د واخان ولسوالۍ یو سرپرست سپارل سوی او کچیر ثابته سي چې د واخان ولسوال دا کار کړی دی په رسمن به له خپلې دندې برطرفه سي. په لوګر کې د ملي اردو د څلرمې لوا قومندان ډګروال عبدالمتین حسین خیل وایي د لوګر د مرکز پولی عالم په څنډه کې د پرتې سیمې کمال خیلو کې په هوایی حمله کې 25 وسوال وجل شوی او 14 تنه زخمیان شوی دي. د چارواکي نن خبريالان ته ویلي چې پر وسوالو طالبانو چې په دې سیمه کې راغونډ شوی وو هوایی ځواکونو پرون ماښام بمبارد کړی. خو د وسوالو طالبانو ویاند ویلي چې حمله پر وجومات شوی او 24 ملکی وګړي پکې وجل شوی دي. د ایران قضایه قوه نن تایید کړ چې ایرانی ول اصله فرانسوي فریبا د لخواني ول شوې د تر دې ورځ مخکې د فرانسوي ولسمشر فرانسوا مکرون ویلي وو چې دوی د فریبا عدلخوا د نیول کېدو په اړه اندېښنه لري او دا مسله له تهران سره په خبرو کې یاده کړې ده. داسې ګڼل کېږي چې د ایران د اسلامي انقلاب پاسدارانو دغه میرمن تجسسي په شک نیولې وي. او د ملګرو ملتونو سازمان د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف په امریکا کې د سفر د محدودیت لګیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په د ملګرو ملتونو د سازمان ویاند پرون رسنیو ته وویل چې دوی دا مسله د امریکا له حکومت سره مطرح کړې ده.
مننه کوم فرشته اجازه دوستانو، تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وای پاڼه هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. له خاطر پردیس خبر سپورتي خبرونه وره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بدن جوړونې ملي فدراسیون وایي چې احمد رضا محمدی چې څو ځله یې د ایران په استازیتوب په نړیوالو لوبو کې ګډون کړی و، له دې وروسته په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان استازولي کوي. هغه چې په اصل کې افغان دی خو د څو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي. د افغانستان د بدن جوړونې ملي فدراسیون ویلي دي چې د دوی د هڅو په نتیجه کې ښاغلی محمدی اړ شو چې له دې وروسته په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي. احمد رضا محمدی په 2018 میلادي کال کې د آسیا په کچه د 100 کیلوګرام وزن لرونکو سیالیو اتلولي خپل کړه او د سرو زرو میډالي وګټه. په پکتیا کې د 12 کلونو کم عمر ځوانانو ترمنځ د فوټبال پیل شوی سیالي د تجربوي عالی لیسې پاتلوالي پای ته ورسېده. د دې سیالي په پایلوبه کې تمدن او تجربوي عالی لیسې لوبډلو د یو بل پر وړاندې سیالي ترسره کړه. د پکتیا د فوټبال فدراسیون لوري په یو خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې دغه سیالي د روان لمریز کال د چنګاښ په 12مه پیل شوی وي چې نن پای ته ورسېده. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دي چې په دې سیالیو کې اته لوبډلو برخه اخیستې وه. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام له سیالیو وروسته د کرکټ د نړیوال شورا یو لس کسیز لوبډله اعلان کړه، خو هیڅ افغان لوبغاړی پکې نشته. دا لوبډله د کرکټ د نړیوال شورا د 5 کسیز ډلې لوري جوړه شوې ده چې لوبډل مشر د نیوزیلند کین ویلمسن ټاکل شوی دی. پاکستان، سویلي افریقا او ویسټ انډیز درې نور هغه لوبډلې دي چې په ټاکل شوې لوبډله کې لوبغاړي نه دي اخیستل شوي. د کرکټ نړیوال شورا له هر نړیوال جام او مهمو ټورنمنټونو وروسته د سیالیو بهترین لوبډل اعلانوي. په نوي ټاکل شوي لوبډله کې جیس رای، میچل سٹارک، جفرا آرچر، روهیت شرما، جیروت، شکیب الحسن، بن سٹوکس، الکس کیری، لوکی فرکسن او جست پریت بومرا اخیستل شوي دي.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي چې www.yazadiradio.com ته ورسي او زموږ خبرونه په تکرار بڼه بیا واوري. او اوس په دژمنې سره سم دوه اونیزو پروګرامونو ته ورسو. د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې تفریحي پروګرام د ګوړې اچار خپرېدو ته چمتو دی. په ګټه به یې واورو.
آزادی
راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. آیا انجونې د خپل کوژدې د فسخه کېدو او دوام ورکولو پریکړه کولای شي؟ که چېرې انجونې د ځینو ستونزو له امله خپل کوژده فسخه کوي، پایلې به یې څه وي او د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟ په افغانستان کې که چېرې یو نجلۍ او هلک سره کوژده کوي، نو تر ډېره له هغوی دا انتظار کېږي چې دغې اړیکې ته له ټولو ستونزو او نیمګړتیاو سره دوام ورکړي. خو که نجلۍ دغه اړیکه فسخه کوي، نو له نیوکو، پیغورونو او تاوتریخوالي سره مخ کېږي.
کله چې کور ته راځي ما هم وایي، اولادونه هم وایي،
خو خلاصه ښه ورځ به په جنګ تېرېدله.
هغه تورونه لګول چې دا جنۍ غلطه ده، کې کم ضرور کم خبره شته.
دواړه حق لري یو د بل سره چې نکاحي وتړي او دغه مسوادی رد،
او دا هیڅ کوم اساسي مشکل نه ایجادوي.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د دې مسلې د روحي او رواني اغیزو په اړه له یوې ارواپوهې سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
کله له داسې نجلۍ یا ښځې سره مخ شوي یې چې د کوژدې په وخت کې د دې اړیکې دوام ته رضایت نه لري، ژوند یې تریخ تیریږي، خو له ټولو ستونزو او نیمګړتیاو سره بیا هم دوام ورکوي، واده کوي او له دغې اړیکې له ستونزو ډکه یوه کورنۍ رامنځته شي چې د میندو او پلرونو سره سره د ماشومانو ژوند هم پکې په ناخوالو او تاوتریخوالي کې تیر شي. یوه له همدغو ښځو څخه 9 کلنه ستاره ده. هغه وایي له کوژدې یې له 1 کال نه تیر شوی چې پوه شو کوژدنې نشه یې توکي کاروي. له هغه ورځې د خپلې کوژدې د فسخه کېدو په فکر کې شوه، خو کورنۍ ورسره ونه منله او مجبوره شوه دغه کس سره واده وکړي. نوموړي وایي تر واده وروسته یې میړه د دې د سرو زرو بنګړي او د کور ځینې وسایل هم د نشه یي موادو د پیدا کولو لپاره خرڅ کړي، او هر کله چې کور ته راځي نو دا او ماشومان یې له وهلو او ټکولو سره مخ کوي.
زه خپل مور او پلار ته مې وویل چې دا نامزدي زه فسخه کوم، هغوی راسره ونه منله. وایي خلک به څه وایي، شرم ده بد ده. بیا ما ورته ډېر وژړل چې خیر ده، مورې داسې ونه کړې، خو د ما یې ونه منله. وایي باید واده وکړي. وایي چې بیا به واده کی بیا به سم شي، ماشومان به دې چې نوې میواده وکړو، هغه ټول شیانې خرڅ کو. معتاد د اوس کله چې کور ته راځي ما هم وایي، اولادونه هم وایي. زه د خپل جان ته جګرخونه نه یم، خو د اولادونو جان ته مې ډېر جګرخونه یم چې دوی جان بسته کیږي.
ویل کیږي چې کوژده یا نامزدي هغه مرحله ده چې هلک او نجلۍ یو بل ښه وپیژني او کورنۍ یې له یو بل سره آشنا شي، ترڅو تر ارزونې وروسته د واده کولو تصمیم ونیسي. په دې وخت کې که د دواړو تفاهم رانغی او دې نتیجې ته ورسېدل چې ګډ ژوند به ستونزمن وي، نو دواړه لوري کولی شي دې اړیکې ته د پای ټکی کېږدي. خو دلته که نجلۍ د واده کولو لپاره زړه ښه نه کړي او خپله کوژده د ځینو ستونزو، عیبونو او نیمګړتیاو له کبله فسخه کوي، نو ټول ورته په بده سترګه ګوري. غونچه د هغې نجلۍ مستعار نوم دی چې د کوژدې له دورانه یې پرته له ترخو خاطرو او تاوتریخوالي بل څه په میراث نه دي وړي. دا وایي 9 کاله یې د کوژدې له فسخه کېدو تیریږي، خو تر هغه وروسته یې د خلکو پیغورونو او تهمتونو له کبله ژوند ډېر تریخ شوی دی.
کله چې ما هغه ورځ شینخوري وه، بعد له دې چې شینخوري زما خلاصه شوه، راغی ډېرې خبرې راته وکړې او زه اته یې په سوکې ووهلم او زه ډېره خواشینې شوم. او کله چې مور ته مې وویل، مور مې راته ټوله واده نه ده چې داسې حالتونه پرې وړې، نو که دا واده وکوې چې د دې ژوند نه به ته څه جوړ کړې. ورځ په ما تورې شوې، زه نه پوهېدلم چې زه څنګه خپل دا ژوند ته ادامه ورکړم. دا چې پلان تصمیم ونیو چې باید جدا ټول خلګو زیاتره خپلوانان به ډیر خبر خدا به نو بل چا سره جوړه دا به بعده جلی و اته د منګ خپلوانان چې راشي تنی ور کوي مور ته چې دا لور دات من خراب جلی و چې یعنی خوش کړه ډیر نږدې خپلوانان به چې راځي مخامخ ماته ډیر کانی راکړي خويند نوم می بسته فامیل نوم می بس
د کوژدې فسخه کول او دوام ورکول ډیر کله د نجونو لپاره لننګونو او سرخوګي سره ملوي خو د هلکانو لپاره تر ډیره عادي چاره بریخي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو نرګس د خپلې وکیلوالي کې سره تکبي چې پرتل رضایت کوژده شوی و نو ځکه یې تر یوې مودې وروسته فسخه کړه خو تر هغه وروسته پنجلې پسې هیڅوک هم په مرکه نه دی راغلی خو الک بل واده کړی او ګډ ژوند یې پیل کړی دی
نو هغه نامزد شوی و الک لیدلې نه و نه د الک کورنۍ سره د پلار کم شناخت و خو نو چې جنې الک سره د کتلې یا په موبایل کې خبرې کړي نو دغه جنې په پوښوي چې دغه الک نارمل نه دی دا په هر قسم فساد باندې اخته و هر رقم لکه چارج دی او کا پودر دی او کا شراب دی او هر شی دغه په دکی و نو دغه نامزدی ورته فسخه کول هغه چې خلاص ک یعنی خلکو به د جنې باندې ډیر ګرونه لګول خو جنې بیچاره به دومره پوره مجبور و چې دغه د خلکو د نیوکه او د خلکو پیغورونو تانو دغه کړه چې جنیول کښ کې مغه پودری یا غ متاد اکثر مواد کړه نس دغه تانی وغه مې اوریدلې و
ځینی کسان بیا په دی اندی چې لېولا سټاک نه خيږي ځینی وخت انجونی حمله کوچنی او نیمګړتیا او نتیریږي او خپل ژوند لګن ستونزو سره مخ کوي د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو فرشته زمانځي وای د چنجونی د خپل کوژدې تر فسخه کې دوه وروسته زیات زیانمنيږي نو ځکه باید ځینی ستونزې وسخمي
د نجونې په ډېرو وړو وړو بهنه ګیرو باندې هم خپل آینده جوړلی وي هم د بل چا آینده ځکه چې دی په وړو ستونزه باندې نامزدي فسخه کوي دا بس دي چې په افغانستان کې د شرایط د تخپل او بدنامي پاتې کیږي بیا وروسته د نامزدي فسخه شي بیا دومره خواستګاران ورته رسي
خو یو شمېر خزي بیا وایي د کوژدې فسخه کول یو عادي خبره نه ده او پر راتلونکي کې زیاتې ستونزې لزان سره لري له همدې کبله ماین دی او پلرونه باید د خپل لونو د کوژدې کولو پر وخت مقابل لوری له هر اړخه وڅېړي او بیا د کوژدې او نامزدۍ پریکړه وکړي د پنځو لونو مور بی بی شیرین وای
خ خلکو ګوري خ خاندان چې د جامع سره برابرې الک خالکی چې وظیفه ولري مکتب اخلاص کړي تعلیم کړي د خپل اولاد نه تپوس وشي چې دا تا خوخ دی نه دی ورور په وانه
تاسو په خپل عام لورګان واده کړی دي کنه
ولی نه دی دوه لورګان می واده کړی دا خ کار نه چې اول نامزد
قانون د کوژدې په اړه څه ویلي د حقوقي مسایلو کارپوه حنیفه ګروال په دې اړه وایي
نامزدی یو د شناخت دوره ګڼل کیږي یعنی په دې دوره کې دواړه خواوي کوي چې یو بل وپیژني او بیا هلته کې دوی پر دې پوسی چې یعنی کوي چې یو ګډ ژوند ته ادامه ورکړي دوی کوي چې واده وکړي او کچیرته دواړه خواوي په خیر کې دې نظر ته ورسي چې دوی نسی کوي یو ګډ ژوند سره ولري دواړه کوي چې لدې خبر نه منصرف شي او دا هیڅ کوم اساسي مشکل نه ایجاد وی دواړو طرف یعنی دا دوی دواړو حق ده
خدا چې اسلام او شریعت د کوژدې په اړه څه وایي او کوم ټکي باید پکې په پام کې ونیول شي په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې په همتون د اسلامي تعلیماتو د برخې رئیس محمد زمیر خالقیار څخه پوښتلی دي
دوه حالت لري یو چې اغا د خزي کورنۍ دوی ته وعده ورکوي چې وای ما خپل لور ستا زوی ته دغه مې وکړه د سمالي ورکوي او بل صورت دا ده چې سړی لخوا د کورنۍ همدغه سي دي خزي کسان دغه راټولېږي بیا غلطه رسمن نکاح کی شاهدان وی وکیل وی اجاب قبول تمامی کی او محرم اغلت مسما کی بیا د دې دوه حالتو اغه مخکنی حالت چې صرف وعده دی اغه بالکل لسره نه کوژده دی او هیڅ شی نه دی دوم رقم چې دوی کولی شي چې بیا هم دوی حق لري دغه نکاح ادامه ورکي هم دغه سي حق لري چې دوی خپل نکاح فسخ وکړي بیا دلته چې کار نکاح فسخ شي بیا طلاق دی هغه حق لري چې خپل مهر نیمه دی مهر نه خپل میړنه دغه وکړي وغواړي
د نیمه نړۍ په خبرونه کې د افغان شوزو د ژوند پناخوالو او بریا وژغېږو دا خبرونه هر سه شنبه د مازیګر په 3:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 3:30 بجو وروسته اورېدلای شئ
قانون او شریعت هلک او انجلۍ ته د نه تفاهم په صورت کې د کوژدې د فسخه کولو اجازه ورکړي خو راځي وورو چې خلک په دې اړه څه وایي
بسم الله مدي میدان ولایت اوسیدونکو همزتی د شناخت اوره ده
کله چې د دوی منځ کې یو وړه اشتباه یا یو هغه پیدا کیږي، باید یو بل سره کینی خبرې وکړي، یو بل وپیژني. د سینې په یو کوچنی یا وړه هغه باندې جو اشتباه باندې دوی جدا شي سره.
زلی مایم د کابل اوسیدونکی، زما په نظر دوه نفر سره جوړ نشي ونشي کوی دغه ژوند سره مخ کې وسی. دغه ښه ده چې مخکې له ده چې دوی سره واده وکړه او بیا وروسته خبر تر طلاقه پورې ورسیږي، ښه ده چې دوی مخکې له مخکې سره جدا شي.
که چیرې یوه نجلۍ خپله کوژده فسخه کوي، نو له کوم ډول روحي او رواني اغیزو سره مخ کیږي؟ او نجونې څه ډول کولی شي چې د کوژدې تر فسخه کېدو وروسته د ژوند عادي چارې مخته یوسي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني د کورنیو مسایلو له مشاورې شمې کټوازۍ سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
اغلی کټوازی ډیره مننه چې مونږ ته مو وخت راک ک ووایي چې په افغاني ټولنه کې کچری ونجلی خپل کوژده فسخه کوي، روحي او رواني اغیزې کوم دي؟
رواني اغیزې به بعد له دې واده څخه ویره لري او زړه بنخ کوي د دوه واده لپاره، ځکه چې هغه به یو ځل یعنی ډیره نا امید شوی لومړی نه واده څخه خودکشي ته آماده کوي. ممکن شدید نه افسردسي وجلی، ممکن هغه له واده چې ډار ولري هغه به پراتلونکو کې د غل مخالف جنس یعنی ارینه یعنی ډیر حسادت لري، زړه به نه ورته ښه کوي، هغه ته به عقده لري په زړه کې او همیشه به فکر کوي چې ټول سړیان بد دي، ټول سړیان هم دي.
که دا هم راته ووایي چې له رواني پلوه کوم عوامل که په یو شخص کې موجود وي ورسره ګډ ژوند سخت تمامیږي؟
بعضې دلایل چې غیر منطقي دي او نه باید په دې مواردو باندې موږ نامزدي پسخه کړو یا نامزدي له منځه ویسو. مثلا اقتصادي ستونزې دي، که چیرې یو ولک ډیر د اقتصاد له نظره ضعیفه ده نو موږ بیا ورسره طلاق نو دا یو منطقي دلیل نه ده. که چیرې یو لک ډیر بدرنګه دی او یا قدو قواره ونه لري او یا هم یو څه وخت دنده ونه لري، خو که ډیر وخت هم دنده ونه لري یعنی ښځې ته لازمه نه ده چې خپل ژوند خراب کړي او نامزادي فسخه کړي. کوم دلایل چې باید نامزادي فسخه شي او دغه نامزادي یعنی نور باید ادامه ورنه کړي؟ یو نافیه کړي کی وي، وام جنس کراوي، مثلا د موږ دین له دې سره مخالف ده، نو دا یو منطقي دلیل ده. خو که چیرې د موږ مذاهب مختلف دی، دا یو منطقي دلیل نه ده چې نامزدي د پسخه کېدو لپاره بیا هم کولای شو له یو بل سره جوړجاړی وکړو، معیارونه منځ کې وټاکو، بیا هم مشترک ژوند وکړو.
او په پای کې کدی تر شو چې نجونې څه ډول کولای شي د کوژدې تر فسخه کېدو وروسته له دغو ستونزو ځان راوباسي؟
جلی چې کله غواړي و نامزدي پسخه کړي، نو اول دی هغه د ټولو واقف دی وسنجوي. کچیر اول هغه سنجولې وي، نو ته باندې بل دې مشکلات سره نه مخ کې، ته باندې چې هغه جلی ته پیغور هم دی چې مال طرف ورکول کې هغه جنيبه خپل ډیر مسولیتونه ممکن په خپل غاړه واخلي، نو دې هر څه ته باید ځلې خپل آماده وي. نو یعنی موږ نشو کولای هر چاته ځان ثابت کړو چې څنګه یم، لازمه ده چې خپل وجدان ته راحت اوسي، امدا کفایت کوي. لازمه نه ده چې ته دې باندې راوځي تقریبا شل نفر ویني او دې هغه شل نفر له فکرو سره ځان هيار کړي. هر نفر ځان ته مختلف فکر لري او یو دوه نفر یعنی یو شان فکر دې ته پاره نه لري، نو شل مختلف فکرونه دي او ته نشي کولای لاغه شلو سره ځان هيار کړي. نو بنا ان بهتر یا لازمه ده چې وجلې کله طلاق اخلي هغه خپل وجدان ته باید نوې خجالته، چې خپل وجدان ته نوې خجالته بیا ته دغه شل فکرونو ته ضرورت نه لري چې ځان ورته هيار کړي.
پادې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما همایون هوا درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. در بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. ډالر بیا مخپور ده او افغانۍ خورا مخ کته روانه ده. خدای دې خیر کړي چې به یې ورسره پورته لاړ نه شي، ځکه چې بیا به نو دغه غریب هیوادوالم کته روان وي او آخر به یې د ځمکې تل ته کوز کړي. د ډالر مخ پورته تګ او د افغانۍ مخ کته دا خطر لري چې د خلکو تشویشونه مخ پورته او هیلې مخ کته لاړ شي. د خپرونې په پیل کې مو د مناسبتي ورځو له رئیس سره مرکه کړې ده. که یې واورئ خوند به درکړي. صاحب کدا راته وای چې سبا د چا ورځ ده، ځکه مونږ غواړو خپرونه پرې جوړه کړو. د خپرونې مطلبونه مو کم دي.
سبا ته د کربوړي نړیواله ورځ ده.
د کربوړي؟
هو.
لته اوس خبره شوم چې د کربوړي نړیواله ورځ هم شته.
دا ورځ ډیره غټه تاریخچه لري او تاسو ترې خبر نه یې؟
صاحب کته تاریخچه راته وای نو ډیر به خوشاله شو.
سمه ده. یو وخت څو تن عسکر په یو دښته کې پاتې شوي وو او ډوډۍ هم خلاصه شوې وه. نږدې و چې له لوږې مړه شي. بیا یې د دښتې کربوړو ته پام شوی و، نو هغه یې نیولی وو او خوړلی وو. په دې ډول یې دښته له کربوړو پاکه کړې وه.
دا ښه وو چې کربوړي وو.
هو، بیا په دې کیسه د کربوړو د حقونو فعالان خبر شوي وو او له ډېرو بحثونو وروسته یې دغه ورځ د کربوړو نړیواله ورځ اعلان کړه.
څومره ښه.
نو اوس هر کال په دې ورځ د کربوړو ورځ لمانځل کېږي. د کربوړو ځانګړې نانځکې خرڅېږي په غټو پنځو ستوري هوټلونو کې. په دې ورځ د کربوړو د غوښو خرڅول بندېږي. په دې ورځ د کربوړو د غوښو خوړل بند وي. همدارنګه نور ډېر مراسم ترسره کېږي.
رئیس صاحب، دا خو دې ډېر معلومات راکړل، مننه.
هیله کوم خدای دې وکړي چې د خپرونې جوړولو لپاره مو څه ترې اخیستي وي.
ډېر څه مې ترې واخیستل. او که وتوانېدو په دې اړه به د کربوړو یوه ډرامه هم جوړه کړو. استوډیو به هم د کربوړو په عکسونو او نانځکو ښکلې کړو. د لړم ورځ خو به نه وي؟
حتمان به وي. خو لا نه ده راته معلومه چې په کومه نیټه به وي. اوس خو لړم تر طلا هم ډېر ارزښت لري او زهر یې د طلا په بیه پلورل کېږي. باید ورځ هم ولري.
پخوا به چې ګاونډي له ګاونډي نه کوم څه یوړل، ژر به یې بېرته صحیح او سلامت پې سپارل. خو اوسې چې اوسې ځان پې غلی کې لکه داسې.
دغه دی پلاره له همسایه نه مې تبر راوړ.
ته راکه.
واخله.
وچلې، دا خو زموږ تبر دی، هغه چې تاسو ویل چې ورک شوی دی.
دا خو رښتیا هم زموږ تبر دی. ښایي وړې بیبي او یې شوی مو دی.
نو تاسو چې ګاونډیانو ته یو څه ورکوئ، ولې ژر تر ژره بیرته راوړئ نه؟
نو موږ خو ویل چې خپله به یې راوړي.
اوس به یې ښه پې ثبوت کړې چې زموږ دی. دا یو کال ورک وه. ته ورشه ونجلۍ، چې څوک دی؟
ښه پلاره، ډېر عجیب خلک دي.
تاسې خپله ملامت یې چې د خپل مال پوښتنه نه کوئ.
سلام کاکا.
وعلیکم سلام. ستړی مشې؟
خیر یوسې لورې، ستړی مسې. خیر یوسې کاکا، پلار مې ویل چې هغه زموږ تبر راک لرګي پې ماتو.
اوس نو ښه شوه. او انجلۍ، دا تبر خو د مونږ دی.
دا خو مو له مونږه راوړ. دا یو کال مونږ لرګي پرې ماتو.
د مونږ تبر هم دا یو کال مخکې ورک شوی دی.
پلار مې ویل چې دا مې په هنګر فرمایشي جوړ کړی.
د مونږ په کور کې
اوس دا هم واورې.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستړی مشی؟
خیر اوسه. اوف، دلته څومره بد بوی دی.
راځه راځه، زه چې په لومړۍ ورځ راغلم ما هم دا خبره کوله. اوس هر څه رانه هیر دي. زندان دی، سپارک خونه دی.
څه به وکړو، راز در راغلی.
ښه، دا راته ووایه چې څه جرم دې کړی. ډېر خطرناک راته ښکاري.
نه وروره، د څه شي خطرناک یم؟ خپلې غریبۍ تر دې ځایه راوستم.
خپلې غریبۍ تر زندانه راوستې؟ څه خبره وه، څه کاره یې؟
پردی موټر مې په اجاره نیولی وه او ټیکسي وانی مې کوله.
نو بیا یې دلته د سرک د سره راوستې؟
نه وروره، په سرک روان وم چې یو دم یو ماشوم را منډه کړه. څه به د سر در خوږوم، ماشوم رانه ولګېد.
او هو هو، لکه چې وژلی دی دی.
نه خدای فضل وکړه، مړ نه شو. سر یې مات شو او پښه یې لږ زوبله سوه.
پلار به یې درته عبرانه یې کړي؟
نه وروره، پلار یې ډېر ښه سړی و. ویې ویل ماشوم رواني تکلیف لري، ډریور ملامت نه دی، موږ ورسره هېڅ کار نه لرو.
نو بیا خو خبره خلاصه شوه.
د هغوی خبره خو خلاصه شوه، د غم تراپیکو نه پرېښودم.
ولې؟ نو بیا هغوی څه ویل؟
پیسې یې غوښتې. پیسې
خو خوله به دې وربنده کړې وه ظالمه.
تا هم عجیبې خبرې کوې، خوله خو په پیسو بندېږي. یو لک روپۍ غوښتې، او ما سره زر افغانیم نه وی.
خا دا خبره وا
او هم دا خبره وا چې سر می تر دې ځای را ورسېدو او شپږ میاشتې قید شو.
بس الله دې رحم وکړي وروره.
ښه اوس ته راته وایه چې څنګه دلته راغلی یې.
بس وروره، که زما کیسه دې واورېده په ځان به شکر وباسې.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې د وراره واده مې و.
ښه ښه، مبارک دې وي.
ته غلی شه چې کیسه درته وکړم بابا. لا راغلی نه یې لیونی شوی یې زوروره.
ښه ښه، کیسه وکړه کیسه.
کیسه داسې وه چې د وراره واده مې و، کور مې قلف که او سره د ماشومانو واده ته لاړم. بس وروره، واده مو ښه په درس کې تیر که. کله چې بیرته کور ته راغلو، ګورو چې د کور د دروازو ټول کلپونه مات دي او ټول کور ګډ وډ دی. یو دم مې ماشومانو چغې او غالمغال جوړ که. ټول ګاونډیان را خبر شول او په کوڅه کې سم غوبل جوړ شو. حیران پاتې وم چې څه وکړم، بیخي لاره رانه ورکه وه.
ښه، بیا څه وشول؟
کوم ګاونډي مې پولیسو ته زنګ وهلی و چې راشي کور غلو وهلی. یاره، نیم ساعت به تیر نه و چې پولیس را ورسېدل.
ای د نر زویه، دې ته وایي پولیس؟
دې ته وایي پولیس؟ ته غوږ ونیسه چې خبره کوم ځای ته رسېږي.
ښه ښه، ولا جالبه کیسه ده، وایه وایه.
بس وروره، کور ته راننوتل او ما ته یې وویل چې ته مخته مه راځه چې موږ خپله بررسي کوو. څه به دې سر خوږوم. بررسي وکړه، عکسونه یې واخیستل او راته ویې ویل چې ستا د چپ لورې ګاونډي لخوا ستا کور غلا شوی دی. ورته ومې ویل چې ولچکې که کنه، نو څه ته ګورې؟
آفرین، همدا یې وه، خو تیاره ګرمه معامله وه.
هو، پولیس راته وویل ته دعوه پې وکړه چې موږ ته ثبوت په لاس راشي، موږ به یې ونیسو. ما دعوه پې وکړه، پسې ور دننه شول، ولچکې که او رینجر ته یې ور پورته که.
دغسې ډېرې ښه وکړه.
بس خبره مو تر محکمې ورسېده، څه به دې سر خوږوم. غله قاضي ته وویل، قاضي صاحب، زه په دواړو سترګو ړوند یم، ماشومان مې واړه دي، نه مې غلا کړې او نه غل یم. دې سړي زما سره ظلم کړی، زما نوم یې بد کړی. زه خپل حق غواړم او قانون باید زما حق کې عادلانه پریکړه وکړي.
ښه، دا رښتیا ړوند و؟
هو ړوند و، پولیسو هم دروغ ویلي و، غلا له عمومي دروازې شوې وه.
نو بیا څنګه شوه فیصله؟
بس محکمې فیصله وکړه چې زه باید شپږ میاشتې د ګاونډي د کور خرڅ ورکړم او شپږ میاشتې زندان کې تېرې کړم.
د یوې پروژې له دوامه مو خبرو. ډېره طلایي پروژه ده.
د غره کورونه خو مو رنګ کړل.
څه ډول رنګ مو پکې وکاراو؟
پوډري رنګ مو په چونه کې ګډ کړ.
سرشکایي خو به مو پکې اچولي. مقصد چې د یو دوه بارانونو زور ولري.
د دوه بارانونو نه، چې د دریو بارانونو او یوې ګلۍ زور هم لري. بېغمه شه.
خیر یوسې، چې دغومره وي ښه دی. څه شی پکې پاتې شول که نه؟
تقریبا نیم په نیمه پیسې پکې پاتې شوې.
زه وایم ډېرې به پکې پاتې وي. ګوره،
که غرونه لوړ نه وای پکې پاتې کېدې، خو اصلي مصرف یې غره ته په چونه، رنګ او سرشکایي خېژولو وشو.
هو، د موادو په پورته کولو به رښتیا هم ډېر مصرف شوی وي. اوس څه کوې؟ چې دا بله پروژه واخلو؟ د کار ساحه دې ورته کتلې؟
نه، تر اوسه خو مې لا فکر پرې نه دی کړی. ته څه وایې چې څه وکړو؟
زه خو وایم که دا پاتې غرونو ته رنګ ورکړو څنګه به یې؟
ډونر یې مني؟
پېو به یې منو، د هغو هم ګټه ده پکې.
نو څه ډول به یې رنګ کړو؟
زه وایم چې تیږې او کمرونه به یې رنګارنګ کړو او پاتې ځایونو ته به یې داسې رنګ ورکړو چې لښکته لکه ځنګلونه داسې ښکاره شي.
دا خو به ډېر خوند وکړي. خو د دې کار لپاره تکړه نقاشانو ته هم ضرورت دی. هغه به له کومه کړو؟
پیدا کوی. دا د ښار په دیوالونو چې شیان رسمیي همدی به بوزو.
دا دې ښه فکر کړی دی. زه وایم چې د دې به فنډ هم ډېر وي او خارجیانو ته به هم په زړه پورې وي.
هو، د همدې لپاره مې دې کار ته پام شو.
همدا چونه، پوډري رنګ او سرشکایي کار کو.
هو نو، په روغني رنګ کې خو ډېر ډالر نه پاتې کېږي. نو ته داسې وکړه چې د غرو هغه خواوې چې بهرنیو سفارتونو ته مخامخ دي او د رنګ لپاره یې د چونې، سرشکایي او پوډري رنګ به راوړد وکړه.
ښه، خو چې نقاشان روغني رنګ ونه غواړي؟
د هغوی څه کار دی؟ هر څه چې موږ ورته ووایو باید هماغسې وکړي.
په چونه به یې رنګولی نه شي؟
رنګولی شي، که ځان په زحمت کې د تناره او سر په خاوره هم رنګولی شي.
ښه پروژه ده. په استانبول کې د یو یو کور پیسې پکې پاتې کېږي.
که کار لږ په احتیاط وشي، نو په دوبۍ کې هم یو یو کور اخیستلی شو.
خیر یوسې، خدای دې د بچیو غم نه درښکاروي. د دې خړو او بې ګټو غرونو دې سم د طلا کانونه را وایستل.
غټ غرونه دي او بیا ډېر کورونه پرې آباد شوي دي. هیڅ کله نه بیکاره کیږو تر څو چې دغه د تیګو رنګولو کار خلاصیږي. د کورونو رنګ به بیرته بارانونو او لمر وړوي، بیا به یې له سره رنګ کړو.
او چې تر څو کورونه رنګوو د تیګو رنګ بدللی وي.
پراونه ننګیر نشنا برابر کړی و او برخه خوستونکی و برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون گلزاد، سپوږمۍ، یاسمین حکمت او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي: 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 15.